واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چوال د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره وای په ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنتا پاور وای دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی. سمنتا پاور په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه وړلی شي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز غیر مواجه وباله. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وغندل. دغه متخصصانو په کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز غندلې. یادو کارپوهانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون خبرو شوېلې په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لری کې دوه غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار دغه بندیز د ښځو له حقونو سخته سرغړونه بللې او ویلې دي دا باید د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چیک جمهوریت د مالي مرستې مننه کړي چې له دې صندوق سره یې کړي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو ویلې دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په موخه جوړ شوی. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي دغه هیواد تازه اعلان څخه اندېښمن کړي او حیران دي چې چرته لاړ شي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وای خپل برخلیک ته اندېښمن دي ځکه تر دې وروسته د جرمي نیول کېدو او لا نورو زورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 400,000 ته رسیږي، خو ګومان کېږي په سلګونو سره نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي بریدونو له کبله د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزي د راکټي بریدونو له کبله پرې شوي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر زیاتوي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کېږي شپږ واړه ریکټرونه یې فعالیت نه لري. د سوریې حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي ویشته چې په کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د سوریې د پټرولیم مدیریت ویلي دی چې توغندي د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګېدلي. د بریټ مسولیت تر اوسه هیڅ چا نه دی په غاړه اخیستی، خو د سوریې د بشري حقوقو د سار برتنیې میشته بنسټ وایي د اسلامي امارت یادایش ډله د دې بریټ تر شا لاس لري. د بلې خوا د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو ویل دي چې د داعش په ضد د وروستیو عملیاتو په لړ کې د دغه ډلې 250 وسلوال نیولي. متی الله عبد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د آذربایجان جمهوریت اسرائیلو ته خپل لومړی سفیر ورپېژندلې. د دغه هیواد ولسمشر الهام علیف ویلي هیواد یې له اسرائیلو سره اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکوي. د آذربایجان رسنۍ وایي مختار محمدوف چې پخوا د علومو وزارت مرستیال او په بهرنیو چارو وزارت کې هم کار کړی په تل ابیب کې د آذربایجان د لومړي سفیر په توګه ورپېژندل شوی. آذربایجان او اسرائیل له 150 کلونو راهیسې ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو د آذربایجان جمهوریت لا تر اوسه په اسرائیلو کې سفارت نه درلود، که څه هم اسرائیل په باکو کې سفارت لري. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکي او انځورګر په مرګ محکوم کړی. ځینو سرچینو د آزادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي کچه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له 14 چینل تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ مسؤلین راغلي.
د امریکا غږ شنا راډیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د افغان خبریالانو د ملاتړ ځینې ادارې 2022 میلادي کال د افغان خبریالانو او رسنیو لپاره یو سخت کال په توګه یادوي، وایي چې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه خبریالانو په وړاندې کاري فضا په بېساري توګه تنګ شوې ده. خو د رسنیو د ملاتړ د ځینو ادارو چارواکي وایي په تېر یو کال کې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ځینې اقدامات هم شوي دي. اکرام شینواری رپورټ شالېګلی.
د افغان خبریالانو د ملاتړ دوه ادارو په جلا راپورونه کې 2022 میلادي کال د افغان خبریالانو او رسنیو لپاره یو بل سخت کال په توګه یاد کړی او ویلي دي چې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه خبریالانو په وړاندې کاري فضا په بېساري ډول تنګه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د تېر 2022 میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته د رسنیو ازادي په چټک ډول محوه کېدو په حال کې ده او په رسنیو کې تر خزینه خبر اعلان یو کارکونکي سندیتا شوی دی. دغه مرکز ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د خبر اعلان او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 2018 پیخي سب شوی چې پکې ګواخونه د خبر اعلان نیول او د تاوتریخوالي ډک چلند اړوند پیخي شامل دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د څو پیخو پرته نور ټول پیخي د طالبانو د ادارو او یا هم هغوی ته د منصوبو کسانو لخوا ترسره شوی. د دې راپور له مخې په روان کال کې تر اوسه د هیڅ کوم خبر اعلان یا د رسنیو د کارکونکي د وجب کېدو پیخه نه ده ثبت شوی. په تېر 2022 د میلادي کال کې افغانستان کې اتو خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو په امنیتي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی. چې د 2022 میلادي کال کې دغه مرکز په افغانستان کې د تاوتریخوالي یو سل نه پیښې ثبت کړې وي. د بلې خوا د نړۍ په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ یوې ادارې هم په راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې دغه ادارې په روان کال کې د افغان خبر اعلان او رسنیو د کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي ټول یو سل 20 پیښې ثبت کړې. نو ویلي چې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته 50% تصویري رسنۍ، 40% غږیزي رسنۍ، ټولې چاپي رسنۍ او 80% خبري اژانسونه او آنلاین رسنۍ خپل دفترونه تړلي دي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله جاوید مجددي هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د رسنیو په وړاندې د ستونزو سره سره په تېرو څو باندې دوه لسیزو کې په لومړي ځل په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې هیڅ خبریال یا د رسنۍ کوم کارکوونکي خپل ژوند له لاسه نه دی ورکړی.
کارکوونکي چې کلون تجربه درلود او تخصص درلود په دغه برخه کې دوی دغه خپل ملک پرې خودل او بهرنۍ ملکونو ته لاړل. بل خو ډېر لوی اقتصادي ستونزه وه چې دی هم رسنۍ بندې کړ او هم هغه رسنۍ چې فعاله دی هغه د اقتصادي ستونزو له امله د محتوا له ارزښته خپل هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی.
ښاغلي مجاهدي په خزینه خبریالانو باندې ځینو لګېدلو محدودیتونو یادونه وکړه، وویل چې دغه اقداماتو پر رسنیو ناسمه اغیزه کړې.
ځینې مقررات وضع شو چې دی په کلي توګه رسنیو باندې تاثیر کړی نه دی، خو بعضې برخو کې یو څه تاثیر کړی دی. خو هیله من یو چې حداقل بل کال کې موږ وشو کولای چې هم نارینه او هم ښځینه کارکوونکي تعداد زیاتې کړو، نړیوالو بنسټونو موږ سره مرسته وکړي تر څو هغه رسنۍ چې بندې شوې دي هغوی بیرته فعاله شي او هغه رسنیز کارکوونکي چې ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري هغوی هم بیرته خپل دندو ته راشي.
خغلی مجدی وی چې په 2022 میلادي کال کې افغان خبر اعلان اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستونزې سره هم مخ وو. په دې کال کې د طالبان د حکومت د امنیتي ساتونکو لخوا د خبر اعلان او د رسنیو د کارکونکو د نیولو لړۍ هم دوام درلود. خو خغلی مجدی په دې برخه کې د طالبان د حکومت د اقتصاد او فرهنګ وزارت ځینو اقداماتو یادونه کوي او په دې برخه کې د رسنیو د سرغړونې د سیړلو د کمیسیون جوړېدل مهم ګڼي. طالبان د حکومت د اقتصاد او فرهنګ وزارت تر اوسه د رسنیو د ملاتړو ادارو لخوا خپره شو راپورونه ته غبرګون نه دی ښودلی. خو دغه وزارت نشاتی مهین حیات الله ماجر پراهی په بیان کې چې د شنبه پورې د طالبانو د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا خبر شوی ویلي چې طالبانو حکومت او په ځنګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هرې لارې چې ممکن وي د رسنیو څخه ملاتړ کوي او هڅه کوي چې کومې ستونزې چې رسنیو سره مخ دي هغوی ته د حل لار ولټوي. ښاغلی پراهی ویلي چې اوس د بهرنیو خبر اعلانو لپاره هم افغانستان کې د کار شرایط ښه شوي او په تیر یو کال کې اوس خبر اعلانو دغه هیواد ته سفر کړی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ نوې انتقادونه شوي او تازه خبرداري هم ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د جنوب په لور زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دغه بندیزونه د توجیه وړ نه دي او د ناروې د کډوالو اداره وایي د ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې خپلو بشري فعالیتونو ته دوام نشي ورکولی. په موګړې رپورټ ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر رامیز الکبروف په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت هم منفي اغېز کړی دی.
موږ باور نه لرو چې د ښځو لشتون پرته دې په پراخ ډول بشري مرستې وویشل شي، ځکه نو په دې برخه کې اعلامیه خپره شوه. موږ په فعاله توګه له خپلو همکارانو سره کار کوو چې د روان وضعیت لپاره یو حل لاره ومومو.
څلورو لوی غیر دولتي موسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نا دولتي موسسو کې د جنو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپل چارې ځنډولې، خبرداري ورکړي چې نوې کال کې شاوخوا 90% افغانان د فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې موسسې، د ناروې د کډوالو شورا او د پاملرنې موسسې ویلي وروستي ارقام ښایي چې نږدې 20 میلیون افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې موسسې اجرایی مشر انګریشن وای طالبانو داسې مهال نه دولتي موسسو کې د جنکو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګړو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی د یوې لوی بشري ناورین سره مخ دي.
موږ نسو کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړو، او که موږ ونه توانیږو چې بیا خپل برنامه پیل کړو ماشومان به مړ سي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی.
د پاملرنې موسسې عمومي منشي وایي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغېز ولري چې لا د مخه د خورا سختې سره مخ دي.
هغه میرمنې چې د پاملرنې او نورو غیر دولتي موسسو لپاره کار کوي په رښتیا یې سخت ضرورت دی، ځکه چې په افغانستان کې د ضرورتمندو کسانو ته د رسېدو لپاره هغوی اړینې دي. دا کار به په میلیونو خلک د قحطۍ د خطر سره مخ کړي.
د ناروې د مهاجرت شورا سیمیز رئیس اډم کامز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینه او ښځو دواړو لپاره بېل خنډ لاسرسی ته اړتیا لري.
زه فکر کوم چې موږ باید د دې عمل په ځواب ورکولو کې یو موټی شو. زه فکر کوم چې بس پنه ورکوونکي ډیپلوماټیکي او غیر دولتي مؤسسې باید په دې ټینګ وي چې موږ نشو کولای خپل بشر دوستانه کارونه د دې بندیز په دوام تر سره کړو.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنوب پس د کړو د بندیز د پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دیني علماو د والي غوښتنه کړې ده. د یاد سازمان د معلوماتو په اساس د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې د غوښتې چې د یاد پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دیني علماو او دیني مرکزونو د والي کمپاین رامنځته کړي چې خزي زده کړو ته وهڅوي. طالبانو د تیر شنبه په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نا دولتي موسسو کې د جنو او ښځو په کار کولو بندیز ولګو. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د خیبر پختونخوا لوی خطیب مولانا طیب قریشی افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنوب مخ د تحصیل او کار دروازه په تړلو خواشینی څرګند کړی ده. د طالبانو د پریکړې د اسلامي شریعت خلاف بللې او د طالبانو غوښتي چې د هیواد د ودې لپاره په نورو موضوعاتو کار وکړي، ځکه چې دا ډول پریکړې به د دوی دویمې دورې د پای ټکی شي. زموږ خبریالې مسکا صفی سره د مولانا قریشی مرکې ته ستاسو پام راوړو.
مولانا صاحب، د طالبانو لخوا د انجونو په لوړو زده کړو کوم بندیزونه چې طالبانو لخوا لګیدل شوی دی، تاسو څه نظر لرئ؟ د اسلام په رڼا کې خپل نظر را سره شریک کړئ.
زمونږ په وطن زمونږ علاقو کې مشرقیت هم دی، کلچر هم دی، پښتو هم ده وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال په دې خو هیڅ ډسپیوټ نشته چې زنانو ته به مونږ د تعلیم پوره پوره مواقع ورکو، دا هغوی د روزګار د پاره به هم چې د سټیټ مملکت به پوره پوره اهتمام کوي چې دا هغوی د پاره باقاعده سهولت وي، هغوی خپل روزګار کولی شي، آمدن کولی شي. نو د دې دپاره خو زما خیال دی د هیچا په منځ کې هم چېرته څه شک شبه نشته. اوس خو دغه د زنانه جازونه الوزۍ لګیا دي، پایلټان دي، په آرمی کې دي، په غټو غټو عہدو باندې دي، په پاکستان کې، په نور دنیا جهان کې چې چېرته دي. نو دا هغوی د دې افادیت نه د اهمیت نه خو انکار نشي کېدی، او دغه د اسلام تعلیمات هم دي. تر دې پورې چې تاسو وګورئ په حرم کې که سړی دي نو په حرمینو کې زنانم دي. نو هلته دا تفریق نه دی شوی. نو زما خیال دی چې په اسلامي نقطه نظر باندې خو داسې څه خبره نشته دی، بلکې دا ده چې موجوده چې کوم رایج نظام دی، یعنی که مونږ بالکل آئیډیل معاشره وایو نو آئیډیل معاشره چرته ده؟ هغه معاشره چې په هغې کې سټیټ چې دی نو هغه د یو تورسری خیال وکړي.
مولانا صاحب، دا راته ووایي چې په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې په اوسني وخت کې د ټکنالوژۍ په وخت کې د انجونو یا د ښځو تعلیم او دغه کار څومره ضروری دی، باید څومره دې ته پام وشي او ورته یو ښایسته زمینه برابره شي؟
ګورئ، که زه دا خبره په حق او نکم نو دا به غټ منافقت وي. که تاسو ما نه تپوس وکئ نو زه وایم، زه نه وایم دا اسلام وي چې څنګه په سړو باندې فرض دی که نه تعلیم، دغسې په زنانو فرض دی. که یو پلار د جینکو د زنانو د ماشومانو په تعلیم الکان لیږي او جینۍ دی مجرم دی، الله به د ده نه تپوس کوي چې تا دغه ماشومه دغه جینۍ چې سبا به دا مور جوړیږي، دا خور د دې یو کردار دی په معاشره کې. زمونږ په وطن کې لوی لوی خلک دي، زما خپل کور والا هغه عصري علوم هم کړي دي او هغه خپل دینیات هم ام اسلامیات هم کړي دي، او ډیره غټه آسانی ده چې نن هغه خپلو بچو ته ترجمه هم کولی شي او حدیث هم کولی شي او دام کولی شي. او زمونږ په پاکستان کې تاسو وګورئ په اسلام آباد اسلامي یونیورسٹی کې، په نور یونیورسٹو کې، داوا اکیڈمی کی، باپرده زنانه دی، لیکن ماشاءالله تاسو ګوره پی ایچ ڈیز کړي، پی ایچ ڈی زیف بل ذاتی طور پہ جن. نو زمونږ ته طرف نه پدی باندې اس قسمه تزاد چې دی په اسلام کې د جینکو په تعلیم باندې نشتا. او زه اسیم دا وایم که پریکټیکلی مونږ ګورو حقیقت پسندانه خبره دادا، زمونږ په قبایلی علاقو کې تاسو وګورئ، مونږ همیشه د دې خبرې خلکو ته ویلې دي، اپیل کړې که زمونږ قبایلی علاقې وګورئ پسمانده دي، او افغانستان تاسو وګورئ نو مونږ د خپل ماشومانو سره د زنانو سره هغه سلوک مونږ نه دی کړی چې کوم سلوک مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې ورکولې. مونږ خپل زنانه مړې کړې، یعنی غلامی ده او نوکری ده، میخې ساتل دي او غواګانې ساتل دي او جامع انځر نور، خو د جهالت نه علاوه مونږ څه ورکړي؟ دا په سوره کې ورکا، په پیسو یې خرڅه کا، یعنی د زنانه نه چا ته پوس کړی دی. مونږ خو په دغه ډیرو خبرو باندې اسلام هم پہ بدنامی گی، اگر چې د اسلام دا غی سره لری لری پورے تعلق نشتا، خو حقیقت دا دے کدا دا پاکستان طرف دے کدا افغانستان دے، دا داغ او دا تور به مونږ د خپل ځان نه لری کو چې خدا نه خواسته مونږ د زنانو په معاملې کې تعلیم نشتا یا دا نشتا. په دې باندې مونږ مختورنیو، کوشش بکو چې دا خبره د خپل ځان نه لري کو، دنیا ته دغه پیغام ورکو چې مونږ الحمدلله په زنانو د تعلیم هم قائل یو، د تربیت او د هغې د کردار هم قائل یو، څنګه چې کردار د امهات المؤمنین او د نور صحابیاتو.
د افغانستان علما، دینی علما چې دی، سکالرز چې دی، او د پاکستان دینی علما او سکالر باید په دې کې خپل څنګه برخه ولوبوي تر څو چې طالبانو سره اړیکه ونیسي او پر دغه یو پریکړه نظر ثانی وشي، تر څو چې هم د افغانستان خلک پر امن وشي او هم د اسلام او هم د افغانستان انزور نړۍ ته صحیح ښکار شي.
زما خیال دی چې د افغانستان په علماو باندې خو زیاته لازمه ده، او بیا دویم په مونږ ده، ځکه مونږ په بل ملک یو، خو زمونږ همدردی دی د هغوی سره، او دا زمونږ وروڼه دي، مجاهدین هم چې وو د افغانستان د خلکو سره، د پاکستان د خلکو هم ډېر لوی کنټریبیوشن دی، او خپه کیږي په هغې باندې، په افغانستان خپه کیږي. د افغانستان د علماو ذمېداری ده، او زما معلومات شته چې څو علما په دې فکرمندم دي، وقتاً فوقتاً خپل تجاویز ورکیم، پاکستان کې هم علما ورکړي دي، مونږ هم ورکو، او د هغوی اوله فریضه ده، او بیا ورپسې وروستو که زمونږ کردار جوړیږي نو مونږ به هم خپل دغه حق ادا کوو، او وقتاً فوقتاً به دا خپل مخلصانه چې کوم مشورې دي ادا ورکوو، چې خدا نه خواسته، خدا نه خواسته چې دا د امارت دا دویمه موقع چې الله دوی ته لاس په لاس ورکړی ده، دا ناکامه نه شي. دې باندې داسې یو تور ونه لګي، یو داغ ونه لګي چې په یو وړه خبره باندې هغه دومره لوی مقصد فوت شي. مین مقصد خو دا دی چې هیچ چاته هم په دې اختلاف نشته چې د جنکو تعلیم په کار دی. زموږ هغه خلک چې کم خلک په بهر دنیا کې معاشرت کوي، یعنی دا یو سوال دی، او زه علماو نه کومه، که د پاکستان علما دي که د افغانستان دي، څومره علما شته چې هغه په بهر ملکونو کې سیټل شوي دي، څوک په جماعت کې دی، څوک په وینو، آیا دا خبره هغه هلته کولی شي؟ نه شي کولی. هلته خو تعلیم هم دی، هر شی دی، په هغه ماحول کې چې هغه ځان ایډجسټ کړی دی، نو اټس مین چې شته که نه دومره فلیکسیبلټی شته دی سیستم کې، ترتیب په کار دی. دکسې مونږ هم د بهر دنیا نه بغیر خو چلیدل ناممکنه دي. یو خو دا ده چې یاره ته بالکل څه غواړمه، او بس ته وایه چې بس زه په خپله خوښه پاتې کیږم، بیا چې کم غنم جواري دغه به خورو چې نور نه، لیکن نظام د دنیا داسې نه چلیږي. اوس چې تاسو په دې پوهیږئ چې د اسلامي ملک نه هم چې ته امداد اخلي که نه، نو د هغه تھرو پراپر چینل چې کم د هغې یو طریقه کار دی، دا هم سیټل کړی هغه خلکو دی چې مونږ ورته وایو چې دوی پسې جهاد روا دی. او دا دې خبره دا ده چې بغیر په تنې تنها باندې نظام نه شي چلیدی. نو مونږ ځکه په دې فکر مند یو چې الله دې وکړي چې د دې وخت د دې اسلامي نظام دا ثمرات افغان قوم ته ورسي، د افغان خلکو ته ورسي، او داسې یوه خبره هم چېرته د افغانستان د خلکو په زړه کې رانه شي چې طالبان چېرته زموږ حقوق چې دی دا تلف کوي، او زموږ حقوق غصب کوي.
راته ووایي چې د طالبانو دغه ډول پریکړې چې د نجونو پر وړاندې کوي، هغه د زده کړې شو یا د کار حوالې سره وشو، نړۍ ته د اسلام څنګه انزور مخامخ کیږي؟ نړۍ څنګه ګڼي چې اسلام سره قبلي؟ ځکه چې دوی وایي چې شریعت کې موږ دغه کار کوو. د دې لنډ ځواب وړاندې
زما لنډ جواب دی دا دی چې طالبانو ته پکار دي چې په دې باندې هغه ټول مخلصین، موږ علما لرو، مجتهدین لرو، یو ورولي ده کنه، او اسلام کې خو همدغه دی چې یاره د فتوی د پاره اهل فتاوه چې کوم دي، لوی لوی افتاګانې دي، یو داسې مشاورت وکړي چې دوی په دې پوه شي. مونږ هغه خلک نه یو، مونږ خو په مخلصینو کې یو، مونږ خو چې طالب په باره کې خبره هم کوو ډېر په محتاطه طریقه کوو چې عمارت ته نقصان نه رسي، لیکن په عمارت خپه کیږم چې د عمارت دا موقف دی که نه. نو ما خو تاسو ته ووایي امریکا او یورپي یونین خو ډېره لرې خبره ده، اسلامي ملکونه هم نه تسلیموي. مونږ چې اسلامي ملکونه په دې قائله کو دا ډېره غټه خبر ده، نه شو قائله کولی، ځکه چې اسلامي ملکونه ټول چې دي په هغې کې دا نظام رایج دی، زنانو ته باقاعده باقاعده دا ټول آزادي چې ده هغوی ته حاصل د تعلیم خو پرې دی. اوس خو پی ایچ ډي ګانې او په غټو غټو یونیورسټو کې زنانه لګیا دی، هغه سبقونه پڑھاوي، لیکچری ورکوي. په زموږ په پاکستان په فوج کې تاسو وګورئ جرنیلانې دي، زنانه جرنلز دي. نو داسې په هر اسلامي ملک کې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو
د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په امریکا کې روغتیایي ادارو اعلان کړی چې په چین کې د کرونا وایرس پیښو د زیاتېدو له کبله ټول هغه مسافرین چې له دې هېواد سفر کوي باید د کرونا ټیسټ وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا په شمول هند، ایتالیا، جاپان او تایوان له ټولو هغو مسافرینو د کرونا وایرس د منفی ټیسټ سند غواړي چې له چین نه یادو هېوادونو ته سفر کوي. کوم محدودیتونه چې د امریکا لخوا لګیدلي پر هغو مسافرینو عمل کیږي چې له چین، هانګ کانګ او مکاوس خرازی. د امریکا د حکومت یو چارواکی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې چین دقیق معلومات نه وړاندې کوي ځکه نو دوی د امریکایانو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکایي چارواکي چې د خپل نوم لخبریدونه ډډه کړي ویلي چې د چین لخوا د وایرس په اړه د کافي معلوماتو او شمیرو د نشټون لکبله د امریکا روغتیایي ادارو ته ګرانه ده چې د کرونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو مخه ونیسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په سویل ختیځ حوزه کې پر ډیورن کرخه پروت پکتیکا ولایت چې د پراخې ساحې په درلودلو یې خلک په پاشلې توګه په بیلابیلو سیمو میشته شوي دي. د دې ولایت په ځینو هغو سیمو کې کوم چې د انټرنیټ او ټلویزیون له لاسرسي هم بهر دي، اوسیدونکو یې د ګزړن واکسین تطبیق ته آماده نه دي. که څه هم د دې ولایت روغتیایي چارواکي په مشخصه توګه د کومې ولسوالۍ نوم نه اخلي، خو تاییدوي چې په سرحدي نقطو یو شمېر خلک له پولیو انکاري دي. د پکتیکا د عامر روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت په دې حقله آشنا رادیو ته وویل
د اکثرو سرحدي سیمو اوسیدونکو خلک د واکسین تطبیق ته آماده نه دي چې دلیل د واکسینو په واره کې منفي تبلیغات دي. او موږ هڅه کوو چې د سیمو علما کرام او مخاور او متنفذین همدارکم ته مسولین واسطه د یادې سیمې خلک د واکسینو په اهمیت پوه کړو.
د نوموړي په باور تیر ته په کتو په دغه وروسته پاتې ولایت کې وضعیت مخ په بدلېدو دی او ډاډمندي چې د ګزړن په مبارزه کې د واکسین د تطبیق ساحه پراخه شوې ده.
کمپاین ټول ساحو ته رسیدلې او کور په کور کمپاین ده. د اکثرو سیمو کې موږ سره علما او مشران او مسولین د ولایت د ولسوالۍ مسولین د لمو سره همکار دي او تقریبا اوس په ټولو ساحو کې د خلکو ذهنیت مثبت طرف باندې تللی ده او واکسین ته خپل ماشومان راوړي.
بلخوا له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په هغو سیمو کې چیرته چې د انټرنیټ او یا غږیزو رسنیو د پوښښ ساحې محدودې وي، هلته د ځایي تبلیغ کوونکو په ملګرتیا د خلکو د پوهاوي سطح لوړوي. د یونیسف د امریکا مسؤل سید کمال شاه امریکا غږ ته وویل چې د پولیو کمپاین د مخه او د کمپاین د جریان پر مهال مبلغین خلک په مخامخ ډول د وایرس په زیانونو پوهوي.
هغه لري پرتی سیمي چیرې سي د رسنیو او خښتون لري یا هلته انټرنیټ کار نه کوي تر څو خلک وته اما په هواي ورکړل سي. په هغه سیمو کې مبلغین شتون لري چې دوی تر کمپاین درې ورځې مخکې یا دوه ورځې مخکې او د کمپاین په جریان کې کور په کور ګرځي، خلک حڅوي او خلکو ته قناعت ورکوي تر څو د پولیو واکسین خپل ماشومان ته وکړي.
پکتیکا هغه ولایت دی چې د ډیل خوشامن په ولسوالۍ کې د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پولیو مثبته پیښه هم ثبت شوې وه. هغه سیمه چې له مرکز ښار نه سلګونه کیلومتره لرې ده او خلک یې په نسبي توګه د ژوند لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته هم پوره لاسرسی نه لري. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای په امان.